अमेरिका जीव रेडियो दे
دیوا قدر منو اوریدونکو تاسو ته په خبري خبرونه کې هر کله وایو تاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او زه بارکوال میخیر
نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ کال 2019 د دسمبر د میاشتې 15 منیټه دا او د محل وخت شوې ده په پاکستان کې د مخام شپږ په افغانستان کې 15 نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهارته بجی دي لومړی تاسو په امره ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته
رپورټونه وایي د بلوچستان له کچي سیمې وسلوالو څلور لیویز عسکر تښتولي چې یوې وژلې او ذمواري خپلواکي غوښتونکو بلوچستانو او یو سازمان منلې ده بل لور ته په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې د څلور وسلوالو او یو پاکستانی پوځي د وژل کېدو دا وسوې ده
د ضربې عذاب په نوم په پراخه کچه سره عملیات کړي وو او دا وکوي چې د عملیاتو په پیله کې د وزیرستان زیاتره سیمې د وسلوالو څخه پاکې کړې شوې خو اوس هم دغلته وخت په وخت په پوز د بریدو تر سره کېدو راپورټونه مخې ته راځي
بلې لورې ته پرون د پاکستان سپریم کورټ د پېښور های کورټ د فیصلې پر ضد د خیبر پښتونخوا د اپیل په اورونه کې راتلونکي اورونه تر دوه نیو ځنډولې ده یو وکیل په غبرګون کې وایي
هغوی دا نه غواړي چې دا اکشن ایډ اف سیول پاور چې کوم اورډیننس راغلو دا ختم شي ځکه چې دا یې سره زموږ حقوق سلب شوي دا چا حقوق سلب شوي دي دا هغه خلکو چې کوم له مخکې موږ حقوق نه ورکړی د پاټا خلکو نه مخکې حقوق نه اوس حقوق شته
د افغان ولسمشر دفتر وایي ولسمشر غنی له طالبانو سره د خبرو تر بیا پیلېدو وړاندې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته ویلي چې له طالبانو سره دی په دزبندۍ او افغانستانه بهر د طالبانو پر اډو خبرې وکړي رپورټونه وایي خلیلزاد به اوس په دوحه کې له طالبانو سره ویني
سرټی کې تاسو واوریدل اوس غوښی د مهمو خبرونو تفصیل ته
په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نشته سوي چې پکې د څلورو وسلوالو او یو پوځي د وژل کېدو دا وسوي ده ل سیمې امنیتي سرچینو امریکا ژغ دی وته ویلي د نشته د شمالي وزیرستان په بویا تحصیل کې سوي ده وای پوځ هلته د وسلوالو د موجودیت خبر ترلاسه کړی او کله چې د هغوی د نیولو لپاره سیمه محاصره کړه نو وسلوالو ور باندې ډزې پیل کړې چې پکې یو عسكر ووژل شو د سرچینو داوا ده چې د پوځ په ځوابي ډزو کې څلور ترهګر وژل شوی او 15 نور ژوند نیول شوی دي په شمالي وزیرستان کې په 13 نومبر میاشت کې تر لاسو زیات وسلوال بریدونه سوي چې ډېر لس پوځیان پکې وژل شوی وو
ملي لورې ته پرون د پاکستان سپریم کورټ د پېښور های کورټ د فیصلې پر ضد د خیبر پښتونخوا د اپیل په اورونه کې راتلونکي اورونه تر دوه اونیو ځنډولې ده دغه مقدمه د اکشن نیډ اف سیول پاور ریګولیشن اورډیننس ده د صوبې وکیلان وایي چې دا د اورونې د ځنډولو کوششونه دي چې ګټه یې د خیبر پښتونخوا حکومت ته رسي
د اسلام آباد ځانګړي عدالت یو ځل بیا د پخواني پوځي امیر جنرال پرویز مشرف په ضد د غداري مقدمه پریکړه د دسمبر 18 نیټې ته ځنډولې ده د پرویز مشرف په ضد د غداري مقدمه اوریدنه نن د عدالت درې کسیز بنچ کړي خو پر مقدمه د بحث لپاره د تیاری نه لرلو په خاطر قاضي سرکاري وکیل ته امر وکړ چې د دسمبر 18 د خپل دلایل وړاندې کړي او په هماغه ورځ به پریکړه هم اوروي
دوی ورځې وړاندې د بلوچستان ډاډر ضلع 15 لیویز تختول شوي چې نن یې د یو تن مړی ترلاسه شوی دی د کچي مرستیال کمشنر وایي چې په دغه سیمه کې یو سیمه ییز شرکت پل جوړېده چې وسلوالو پې برید کړی او دغه لیویز یې له ځانه سره وړی دي نور تفصیل د حمید سمسور څخه په دغه راپور کې
د ضلع کچي مرستیال کمشنر سلطان احمد بوکټي وایي چې د لیویزو 15 کسان دوی ورځې وړاندې د ډاډر سنی عاشق ماړوي پښیمه کې تښتول سوي دي د دله خلیسې 13 ورځ په 15 لیویزو کې د یو مړی ترلاسه سو د کچي مرستیال کمشنر وی چې په دغه سیمه کې یو سیمهیز شرکت د لوی لارې پول جوړوي ناڅرګند وسلوال راغلل دلته د ودانیو د شرکت دمپر گاډي او نور ماشينان وسوځول لیویزو د شاله خوا د دوی څارنه کوله چې ترمنځین شته هم سوي ده دوی لزان سره وړي دي چې تر اوسه پوری بې درک دي مرستیال کمشنر وی چې دوی په شاوخوا غرو کې پلټنې پیل کړې دي او دغه ډول د دوی د مرستې لپاره یو شمیر ملیشا قواوی هم راغلي دي خو تر اوسه پورې څوک په دې پیښه کې نه دی نیول سوي د لغو سوي ناڅرګند بلوچ وسلوال سازمان یونایټیډ بلوچ آرمی ویان مرید بلوچ ته دغه پیښه مسولیت په سر واخستی د بلوچستان د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار عظیم کاکړ ویل چې حکومت د څلورو تښتول سو لیویزو د راخوش کېدو لپاره په سیمه کې به د پراخ کچ عملیات پیل کړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوری جو ټلویزیون، کوټه.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د افغان ولسمشر دفتر وایي ولسمشر غنی له طالبانو سره د خبرو تر بیا پیلېدو وړاندې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته ویلي له طالبانو سره دی په ډزبندۍ او له افغانستانه بهر د طالبانو پر اړو خبرې وکړي. رپورټونه وایي خلیلزاد به اوس په دوحه کې له طالبانو سره ویني. لنډ تفصیل زموږ همکار بیروز خان راوروي.
تیره ونه د شکرانی یا تھینکس گیونگ په ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته په خپل ناڅاپي سفر کې اعلان کړی وو چې د طالبانو سره ختمي کړی شوی خبرې اترې یو ځل بیا اپیل کوي. نن د زیارت په ورځ د افغانستان لپاره خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د کابل نه د قطر سرخار دوحا ته روان شوی دی. صدر ډونالډ ټرمپ د کال د ستمبر په 8 نیټه د طالبانو سره د یو کال نه روانې خبرې اترې ودرولې، ځکه چې د ډونالډ ټرمپ په وینا طالبان انسان وجنه نه ودروي. دوحا ته د تلو نه وړاندې د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله سره هم لیدلي، چې د خبرونو تر مخه ورته ټینګار شوی چې د طالبانو سره په خبرو کې د نورو اړخونو سره سره باید په دوو نقطو خصوصي توجه وشي، چې پکې د دایمي اوربند او د افغانستان نه بهر د طالبانو پټ ځایونه په ګوته کول د خبرو اترو مقصدي نقطې وي. د خبرو د بیا پیلول سره طالبان په افغانستان کې د سولې لپاره دویم چانس مومي. سیډونکي وای چې که طالبان اوس هم د خبرو سره سره په افغانستان کې د تشدد لار خپلوي، نو کېدای شي د امریکا په ګډون په افغانستان د امریکا په ګډون د افغانستان د افغان ولس باور هم وبایلي.
بلې لوري ته نړیوال بانک وایي له طالبانو سره د سولې د توافق وروسته به افغانستان د نړیوالې ټولنې مالي مرستو ته اړتیا ولري. دغه بانک په خپل یو راپور کې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت ته په پاملرنې د دغه هیواد مالي اړتیاوې ارزولې دي. دا راپور ښیي چې د خدمتونو د وړاندې کولو، د اقتصادي ودې د بهیر د چټکتیا، د تاوتریخوالي د کچې راټیټولو او د سولې د توافق د دوام لپاره به افغانستان هر کال له شپږو څخه نیولې تر اتو بلیونو ډالرو د نړیوالې ټولنې مالی ملاتړ ته اړتیا ولري.
په افغانستان، پاکستان او نورو نړۍ کې پر ټولنیزو رسنیو د جاپاني خدمتګار ډاکټر ناکامورا او د هغه د همکارانو وژنه په کلکه غندل شوې او په جلال آباد کې په یاد شمې بلې شوې دي. د جلال آباد ښار د مدني ټولنې غړي تیر ماښام په پښتونستان واټ کې د ډاکټر تیتسو ناکامورا په یاد راټول شوي وو او له افغان وطن سره د هغه کړې ښېګړې او خدمتونه ستایل.
ملي لوري ته د پاکستانی مامورینو تحقیقات څرګندونی ښیي چې د کال 2013 راهسې 609 پاکستانی میرمنې د پیسو لپاره چینایانو ته وعده کړې شوې دي او چین ته لیږل شوې دي. اسوسییټډ پریس خبری ادارې خپل رپورټ کې وایي چې پاکستانی مامورینو دغه موندنې د بشري قاچاق د مخنیوي په لړ کې د پلټنو پر مهال کړې دي. په رپورټ کې دا هم ویل شوې چې په پاکستان کې زیاتره بې وسله کورنیو میرمنو د پیسو په غرض د واده په بهانه استحال کړی دي.
په لندن کې د نیټو د غړو هیوادونو سرمشریزه د دفاعي اتحاد راتلونکو لومړیتوبونو او اختلافاتو ختمولو ته په پام سره پای ته رسیدلې ده. د نیټو د غړو هیوادونو مشرانو په ټینګار سره ویلي چې که د دې اتحاد په 90 هیوادونو کې پر هر یو کوم برید کېده نو جواب به یې په ګډه ورکوي.
اخوا د امریکای د سمندري ځواکونو یو اسکر د هوایی ایالت په تاریخي پوزي اډه پرل هاربر کې په ناتره ډزو د دوو کسانو له وژنې وروسته خپل ځان هم وژلې دی. د خبری شبکې رایټرز لمخې دا پیښه د چهارشنبه یا د شروع په شپه هغه مهال را مخې ته شوه چې د امریکا د سمندري ځواکونو په دریشې کې یو تن د پرل هاربر په هوایی اډه کې په خلکو ناڅاپي ډزې پیل کړې. پوزي چارواکي وایي برید کوونکي د دوو کسانو له وژنې وروسته ځان په خپل هم په ګولۍ وشتلې او وژلې دي.
امریکا او شمالي کوریا د اټمي وسلو پر سر د خبرو لپاره د ټاکلې مودې تر پای ته رسیدو وړاندې یو بل ته د زور د ښکارا کولو خطر سره مخامخ دي. د کوریايي پیپلز پاوز مشر پاک جونګ چون پرون د شمالي کوریا سرکاري میډیا ته په ورکړی بیان کې ګواښ کړی چې د امریکای هر ډول پوځي اقدام ته په خپل ځواک سره جواب ورکوي. د کوریايي پاوز مشر دا څرګندونه د نیټو په سر مشرزه کې د ولسمشر ترامپ هغو خبرو ته غبرګون دی چې وایي که کله هم اړتیا پیښ شوه نو د شمالي کوریا په ضد به له پوځي زوره کار واخلي.
فرانسې، جرمني او برتانیا د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې ایران د لیرې واټن ویشتونکي توغندیو ته چې د اټومي توکو د لیږدولو قابلیت لري او هغه د دې سازمان د امنیت شورا له پرېکړه لیک څخه سرغړونه ده پراختیا ورکړې ده.
او وروستی خبر دا چې رپورټونه وایي پر انټرنیټ د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه وروسته له هغه له خنډ سره مخ شوي چې یورپي چارواکو پر ټلیګرام ټولنیزه رسنۍ د دې ډلې زرګونه اکاونټونه په نقشه کړل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسې د امریکا ژغ ډیوا ریډیو لمړنۍ مازیګرنۍ خبري خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاته برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه درته لرو. په شمالي وزیرستان کې نن د پاکستانی امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته شوی چې پکې د څلورو وسلوالو او یو پاکستانی پوځي د وژل کېدو دعوه شوې ده. تفصیل یې له ډیرا اسماعیل خان د عدنان بیټنی په رپورټ کې اورو.
سرکاری سرچینه وای دغل ته پوسه د وسلوالو د موجودیت اطلاع ترلاسه شوه او چې کله د هغوی د نیولو د پاره پوسې مې څنګه ګیرت هو کړه نو وسلوالو په پوځر نثار دزې فیل کړې چې په نتیجه کې یو پاکستانی عسكر وژل شوی. سرکاري سرچینې دا دعوه هم ده چې د پوځ ځوابي ډزو کې څلور وسلوال وژل شوي او پنځه نور ژوندي نیول شوي دي. بویا تحصیل د شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې د کړکېچن وضعیت له امله ورته د میډیا رسد نه کیږي تر څو کره معلومات مخې ته راوړي. خو د سیمې یو انتظامی چارواکي د نومنه شولو په شر ډیوا ته وویل چې لن شته وروسته په ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلې او څان عملیات یې پیل کړي دي. وروستي راپورټونو تر مخه د شمالي وزیرستان پدرې تحصیلونو بویا د تخیل او غلام خان کې ګرځبندیز هم په ذکر شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د تازه پیښه په داسې حال مخې ته راغلي چې د پاکستان پوځ کال 2014 نیمایي کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذاب په نوم په پراخه کچه سره عملیات کړي وو او دا وکوي چې د عملیاتو په پیل کې د وزیرستان زیاتره سیمې د وسلوالو څخه پاکې کړي شوې. خو اوس هم دغه ته وخت په وخت په پوځ د بریدو تر سره کېدو راپورټونه مخې ته راځي. دا د هم یادوي چې روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د شمالي وزیرستان د غلام خان تحصیل دیوګر صدګۍ سیمه کې د امنیتي سرتیرو په یو پوستا وسلوال برید کې یو عسكر وژل شوی وو او پنځه نور ټپیان شوی وو. د پوځ ویاندې ادارې ISPR په خپل بیان کې ویلي وو د پیښې په ځوابي ډزو کې دوه وسلوال طالبان هم وژل شوي. په شمالي وزیرستان کې په تیر میاشت نومبر کې تر لسو نه زیات وسلوال بریدونه ترسره شوي وو چې پکې دیارلس عسكر وژل شوي او په دې ګونه څو زیات نور ټپیان شوي هم دي. تر دې وړاندې په 28 نومبر د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه لس کیلومتره لرې سهیل ویدیس لوري ته په همزونی سیمه کې د سړک د غاړې په یو بمی چاودنه کې دوه پوځیان ژوبل شوي وو. سیمه ایز خلک وایي تر هغه وروسته د شک او بنیاد پوځي سرتیرو د سیمې ولس کسان گرفتار کړي وو. دوی دریز لري چې د سیمې په ولس کسانو کې رضا الله نومي تن هم شامل وو چې د پوځ په ولکه کې د تفتیش دوران ساور کړي او تر هغه وروسته په میرانشاه سیمه کې پرلط پیل شوی چې نن په شپږمه ورځ هم دوام لري. دغه احتیاج کوونکي دریز لري چې رضا الله بیګنا دي او په دوی د تفتیش دوران دومره تشدد شوی چې هغه مر شوی دی. وروستي راپورټونه وایي چې د احتیاج کوونکو او انتظامیه ترمنځ د خبرو کولو پروسه هم روانه شوې ده او د سیمې د احتیاج کوونکو یو مشر جمال داوړ ډیوا ته وویل دوی خپلې مطالبه انتظامیه ته وړاندې کړې چې پکښې د سیمې امنیت خوندي ساتل، د تور شیشو او په وسله سنبال لړدلې کسانو مخنیوي او رضاولت انصاف ترلاسه کېدل شامل دي.
سلام عمر راشدلې دی، عبد الله ننګیال عمر راشدلې دی، په درنه شي خلک نوستي شپږان ته درسره نوستي دا لیکه د مذاکرات د پورا پولیټیکل اډمنستریشن لږ زیاده مذاکرات یو سیشن دا چلی درا چې موږ بیا خپل مترجم ته شي دي مخشه اصل حل ندي سره چې دې دې مشکو کوشتنه باندې سومره عمل کړه دا سومره نه دا پکړه نو هغه به قتل شي بیا موږ مخ خپل عمل ګورو چې ختمن مقصد دې دا چې موږ انصاف کړو دې مو وزیر کوي مو زه خو دې سره پیسې ډېرې دي ځکه چې دې موږ بازار نه لیس کړی دې موږ باندې خپل کوي دا پیسې خو دې سره نه کمې دې موږ خو پیسې نه غواړو موږ ژوند غواړو په خپل خوره باندې.
دا دې هم یاد وي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د تازه کاروایی په داسې حال شوی چې تیر ورځ د ایوی بلی خبری ضلع جنوبي وزیرستان څخه د خامی پارلمان غړي او د پښتون ژغورني غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر ویلي د وزیرستان امنیت خرابولو دپاره بیا ورانکاري راوړول شوې دي. عدنان بیټنۍ، ډیوا، شمالي وزیرستان.
در درنو عزتمن اوریدونکو، تاسو د دې وا خبري خبرونه ته غواګی ساو د محل زو یو بل راپور ولوري ته چې پرون د پاکستان سپریم کورټ د پیښور های کورټ د فیصلې پر ضد د خیبر پختونخوا د اپیل پاورونه کې راتلون کې اورونه تر دوه ونه یو پرې ځنډولې ده. دغه مقدمه د اکشن ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن آرډیننس په حکله ده چې د صوبې وکیلان وایي دا د اورونې د ځنډولو کوششونه دي چې ګټه یې د خیبر پختونخوا حکومت ته رسیږي. نور تفصیل یې څه دی دغه ټول تاسو ته راغونډ کړی دی عبدالرزاق په خپل راپور کې.
فرهاد افریدی می نوم دی، پېښور های کورټ کې بطور وکیل پریکټس کوم. په 5 اگست 2019 باندې دغه آرډیننس مخې ته راغی، اکشن ان ایډ آف سیول پاور. هلته خو د فاټا یو خپل حیثیت و، فاټا کې خپل سیکیورټي مسلې وې پکې، نو یو جواز جوړېدو. دلته په خیبر پختونخوا کې مونږه ویلې شو چې تاسو دا لکه کنسیډر کړه چې یعنی دلته بدمنی ده او دلته د سیول ادارو هغه وس زور نه رسی، نو مونږه سیکیورټي فورسز لا دغه اختیارات ورک. نو په هغه باندې د لم لیټ نه کار اخلي، په سپریم کورټ کې پی اپیل کړي دي او لا تر اوسه پورې دا خبره د ځنډ ښکار ده. او دوی ته یو سټے ملو ده، په هغه سټے دغه کې چې کم دی دغه آرډیننس لاندې اوس هم دغه عملیات روان دي کیږي. نو دغه قبایلي ولس او د هغې سره غښتلي چې کم څومره مسلې دي هغه ټولې د ځنډ ښکار دي. او دا خلک نه یوازې د لا انفورسمنټ ایجنسیز، نه یوازې د حکومتونو نه، بلکې اوس د عدالتونو نه هم د مایوسۍ اظهار شروع کړی دی. او خلک دا ګڼي چې ګینې دا یو داسې پالیسی ده چې خدای مکه دا ګینې د قبایلو پښتنو خلاف یو پالیسی ده، او په دې باندې دا ټول سټیک هولډر سره یو دي.
زمانوم جی علی گور دورانی دی، ز پېښور های کورټ کې پریکټس کوم.
مقصد ټولدار چې په طریقه دا کیسز ډیلی شي، اغي دا نه غواړي چې دا اکشن ایډ اف سیول پاور چې کوم آرډیننس راغلو دا ختم شي، ځکه چې د سره زمونږ حقوق سلب شوي. د چا حقوق سلب شوي دي؟ دا هغه خلکو چې کومو له مخکې مونږ حقوق نه ورکړي، د پاټا خلکو نه مخکې حقوق نه اوس حقوق شته. او سپریم کورټ هم زما په نیز چې کوم دا اوشو دا دومره غیر معینه مدت والا ایډجن کېدو د کیس سم نو خو په آرام چې څنګه د باجوا کیس په 3 ورځو کې فیصله کېدی شو، دا کیس هم فیصله کېدی شو. صرف یو کوشچن دی په دې ټول کیس کې، آیا اکشن ایڈ آف سیول پاور آرڈیننس آئین سر متصادم دے او کو نہ دے؟ پېښور های کورٹ آلریڈی ڈکلیئر کرے دے چې دا متصادم دے، آگاہ ڈیفینڈ کول دی گورنمنٹ تا چې دا نہ دے. آگی بیسیکلی دا پلی دے چې دا متصادم نہ دے، آگاہ پوائنٹ آف ویو دا دے کہ دا دمرا ڈیلے کولو زما په نظر خو اس اہم نو. مونږ چې وګورو څومره کیسونه راځي، د 2009-10-11 نه خلق اوچت شوی دی، نه دا غی ٹرائل شوی دی، نه دا غی مقدمه، نه پی چارج فریم شوی، نه شهادت شتا، بس گیر دی. بل دا چې زمنګ حکومت اوس پوره په پروسیکیوشن باندې چې کم دا زمنګ ٹرائل دی سسٹم دی ولې په دې کار نه کوي؟ اومدا مقدمه د ملٹری کورٹ سره ضرورت وو یا د دی ایکشن ایڈ سیول پارس ضرورت ته؟ ضرورت د دې چې کم زمنګ آلریډی سسٹم دی، دا سسٹم مونږ خکو، دا سسٹم به مونږ الله خکو ولی چې کله مونږ انویسټیګیشن خکو او په دې باندې مونږ ٹرسٹ شروع کړو، په خپل عدالتونو باندې مونږ ٹرسٹ شروع کړو.
شبیر حسین کې ګیانی زمانوم دی، وکیل ما دلته پېښور های کورټ کې کریمینل پریکټس کوم. پرون دا سماعت شو، غیر موی نمود د چې په عدالتي تاریخ ورنکو، نور چې څومره مخکې دا 15 ورځې سماعت شو نه یې کې به عدالتي تاریخ ورکو چې یا سبا یا بل ورځ یو ورځ به ټاکله. زمونږ به عدالت ته خواستم دا وی او لیکلې درخواست په مرکو چې یا خو کو تاریخ پکې وګدو یا غیر موی نه مدت تکو نبا به پکې درخواست ورکو چې یا پکې سماعت د پر تاریخ مقرر شي. او کونی نو دی چې کوم سټے ورکړی دی چې کوم زمونږ معزز ای کوټ آرډر کړو چې دا انټرمنټ سنټر دا قیدخانه دی په سب جیل کې بدل شي او ای جی پریزنت ته دی حواله شي. د جیل د قانون مطابق او زمونږ د قانون مطابق د عین مطابق دې سره عمل وکړي شي، نو بیا به مجبورن بیا موږ معزز ای سپریم کورټ کې درخواست ورکو چې را یادې سماعت د پر تاریخ مقرر شي او یا چې کوم سټے دی ورکړی شوی دا چې دا ویکیټ کړی شي.
دا د وی او ای دی واغ خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voa.dwanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
تاسو د امریکا غږ دیوار ریډیو ته غوږ یاست. زموږ دا خبرونه تاسو زموږ پر وپاڼه هم اوریدلای او لوستلای شئ. پته ده www.voadivariadio.com. ټاکل شوی و چې د پخوانی پوځي امیر جنرال پرویز مشرف په ضد د غداری د مقدمه په اړه پریکړه نن اورول شوی وای. خو د اسلام آباد ځانګړي عدالت یو ځل بیا د هغه په ضد د غداری مقدمه پریکړه د دسمبر تر 13 نیټې ځنډولې ده. پرویز مشرف پرون په یو ویډیو کې ویلی وو چې د په ضد د غداری مقدمه بې بنیاده ده، خو وای حاضر دی چې عدالت خپل بیان د یو کمیشن لاره وړاندې کړي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د رابعې پیر په رپورټ کې اورو.
عدالت ته د حکومت له اړخه نوې ټاکل سوې د وکیلانو ډله وړاندې سوه او عدالت څخه د دلیلونو د پاره د 15 ورځو وخت وغوښتم چې په جواب کې عدالت استخاصه د روان د دسمبر تر 13 نیټې پورې وخت ورکړو او ویل چې په دغه نیټه به د دلیلونو د اورېدنې ورسته پریکړه هم اورول کیږي. په دې موخه حکومتي وکیلانو عدالت ته وویل چې پر دوی ډېر زیات فشار دی، خو عدالت وویل کچري څوک ناروغ غسو یا ځند غشتو نو به هم پریکړه اورول کیږي. پرویز مشرف د ناروغي له سبب دوی ورځې وړاندې د دوبی په هسپتال کې داخل کړي سوي وو او دوی د هغه ځای څخه خپل ویډیوي پیغام کې ویلي وو.
اب یہاں اس کیس میں سنوائی میری نہیں ہو رہی ہے، میرا جو لائر ہے سلمان صفتر اس تک کو سن نہیں رہے ہیں، تو میری نظر میں بہت زیادتی ہو رہی ہے.
په دغه مقدمه کې سنا اورول کیږم، زما وکیل سلمان صفدر نه اورول کیږي. زما په فکر دا زیاتوب دی او د انصاف تقاضی نه پوره کیږي. دوی دا هم ویلی وو چې کم کمیشن چې جوړ سوی دی کچری هلته یعنی دوبی ته ورسی نو دوی به خپل بیان ورکوي. دوی هله سرګند کړه چې انصاف به ورکول کیږي. د اسلام آباد خصوصي عدالت روان کال د نومبر په 19 نیټه دغه داری د دغه مقدمه پریکړه محفوظ کړې وه او د نومبر په 28 نیټه یې اورونکي وه. خو د دغه پریکړې ودرولو دپاره وفاقي حکومت اسلام آباد های کورټ کې درخواست تیار کړې وو او ویلي وو چې پکار دی پرویز مشرف دې هم واورول سي، چې له سبب د نومبر په 28 نیټه اسلام آباد های کورټ خصوصي عدالت د پرویز مشرف په ضد د سنگین غداری دغه مقدمه اورول څخه وګرځوه. بل اړخته د نومبر په 28 نیټه خصوصي عدالت دغه مقدمه د اورېدنې په محل وویل چې اسلام آباد های کورټ پریکړې په اړه څه نوایي، خو د اسلام آباد های کورټ پر دغه پریکړې عمل کولو پابند نه دی. خصوصي عدالت حکومت ته د وکیلانو نوې ډله ټاکلو حکم ورکړو او ویل چې د دسمبر د 15 نیټې څخه به د هرې ورځې په بنیاد دغه اورېدنه کوي، خو اوس دغه مقدمه یو ځل بیا د رواني میاشتې تر 13 نیټې پورې وځنډول شوه. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
002 205 003.
دیوا قدر من اوریدونکو، تاسو د دیوا رادیو سهارنۍ خبری خبرونه اوري او هلته د محل د ماخم شاوخوا شپږ نیمې بجې شوې دي او موږ به د 15 دقو خبرونه هم 15 منټ وروسته راځو تاسو ته وړاندې کوو. د افغانستان په اړوند هم، د افغانستان د سولې په اړوند هم ستاسو لپاره راپور لرو چې وروستي پروسه ده، او د دې ترڅنګ د ناټو په اړوند پاړوند چې سوروستي جزئیات راغلي دي د افغانستان پاړوند هغه به هم ستاسو سره شریکو. د نړیوال بانک هم د افغانستان پاړوند یو تازه راپور خپور کړی دی چې تاسو به معلومات وړاندې کوو او د خبری خپرونې وروسته به تاسو د روانو چارو خپرونه هم اوري او په د شمالي وزیرستان پاړوند به تاسو ته په موضوع باندې غږیږي. تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې برخه ولرئ. دا مهال زو یو بل راپور ولوري ته چې د اسلام آباد های کورټ د پاکستان پارلمان ته امر کړی دی چې تر خپل منځ د اختلافات ختم کړي او په لسو ورځو کې دننه د انتخاباتو د کمیشن مشر دی وټاکي. تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو ته د اسلام آباد څخه د ډیوه خبریال پیر ولایت شاه راغونډ کړي دي، تاسو ته وړاندې کوو.
مخالف گوندونو تر مخه د سردار رضا ملازمت مات پای ته رسیدو او د سند او بلوچستان څخه د کمیشن نوی غړو نه ټاکلو له کبله دستوري بوران رامنځته کیدو یره ده. د دې ترڅنګ هم د زیارت په ورځ اسلام آباد های کورټ کې هم د کمیشن د مشر او د غړو د ټاکلو په حق له اوریدنه شوې ده او بیا په حکومتي خواست باندې یاد عدالت دغه معامله راتلونکي لسو ورځو پورې اوارولو هدایات جاری کړي دي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د انتخابي کمیشن د نوي مشر لپاره بابر یعقوب، فضل عباس مکین او د عارف خان نمونه وړاندې کړي دي. بابر یعقوب دا وخت د انتخابي کمیشن سکرتر دی او د غدو نور نومول شوی اعلی انتظامی عہدو نه ریټایر شوی دی. او هم د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په محل د ساينس مرکزی وزیر فواد چودھری په دې اړه د حکومت او مخالفه ګوندونو ترمنځ د موافقې هیله څرګنده کړې ده.
پہلے تو ہے کہ اگلے ہفتے کا کل کہا جا رہا تھا کہ میٹنگ ہوگی، لیکن مجھے امید ہے آج کل میں ہی اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی کنسنسس ہو جائے گا.
اغا وی تمد چدا معاملہ براتلون کی انہیں تہم نہ اوڑی او نن یا سبا به د کمیشن نوی مشر او غړو متفقه نمونه اعلان کړي شي. لدیړ واندې د مخالفه ډلو مشر شهباز شریف د کمیشن د نوی مشر لپاره درې پخوانی ریټایرډ لوړپوري سرکاري چارواکو جلیل عباس جیلانی، اخلاق احمد او ناصر محمود نمونه وړاندې کړي وو. حکومتي وزیران د انتخابي کمیشن نوی مشر او غړو ټاکنه د پارلمان واک بلي او دوی د مخالفه ګوندونو لخوا دا معامله عدلیت سپارلو باندې ټکونه کوي. خو اسلام آباد های کورټ کې د اوریدنې وروسته میډیا سره خبرو کې د مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند د ملي اسمبلی غړي شاه نواز رانجه د دې پړه په حکومت اچولې ده.
اگر ہم پارلیمنٹ میں کام نہیں کر سکیں گے، اگر ہم آئین کی پاسداری نہیں کریں گے تو ہمارے معاملات عدالتوں میں آئیں گے.
اغه تور لګوي چې حکومت د پارلمان کاروي سنجیدګي سره نه خلی او پارلمان ته درناوی نه ورکوي. نو بیا د شاه نواز رانجه په خبره د دوی لپاره اعلی عدالت ته راتلون علاوه بل کوم لار پاتې کیږي. بلخوا د حکومت د ریز د چې غنی د کمیشن مشر او د غړو د ټاکلو په معاملې د مخالفه ګوندونو دننه اختلافات دي او آزاد سرچینه هم د سند څخه د کمیشن د غړو ټاکلو په معاملې د مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټي ترمنځ د اختلافاتو په خلی کوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
د جیوا خضر منوریدونکو خبرونه لا دا وام لري ساسو قربانی یو ز منزه شهید
او ز بارکوال میخیل
یو ور بیا تاسو ته هر کله وایو او ساسو پام راګل زود مهمو خبرونو سټکو ته
رپورټونه وایي د بلوچستان له کچي سیمه وسلوالو څلور لیویز اسکر تښتولې چې یو وژلی او زمواري د خپلواکي غشتونکو بلوچستانو یو سازمان منلې ده. بل لور ته په شمالي وزیرستان کې د امنیت ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې د څلور وسلوالو او یو پاکستاني پوځي د وژل کېدو دعوه سوې ده.
د ضرب عذب په نوم په پراخه کچه سره عملیات کړي وو او دا دعوه کوي چې د عملیاتو په پایله کې د وزیرستان زیاتره سیمې د وسلوالو څخه پاکې کړې شوې، خو اوس هم دغلته وخت په وخت په پوځ د بریدونو ترسره کېدو راپورټونه مخې ته راځي.
اخوا د پاکستان سپریم کورټ د پېښور های کورټ د فیصلې پر ضد خیبر پختونخوا د اپیل پاورونه کې راتلونکي اورونه تر دوو اونیو ځنډولې ده. یو وکیل په خبرګون کې وایي
اغی دا نغواڑی چې دا ایکشن ایڈ اف سیول پاور چې کوم اورډیننس راغلو دا ختم شي. د پاټا خلکو نه مخکي حقوقو نه اوس حقوق شته.
د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي ولسمشر غنی له طالبانو سره د خبرو تر بیا پیلېدو وړاندې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته ویلي له طالبانو سره د په دزبندۍ او له افغانستانه بهر د طالبانو پر اډو خبرې وکړي. رپورټونه وایي خلیلزاد به اوس په دوحه کې له طالبانو سره وینو.
سرټیګی تاسو واوریدل اوس غوښ شي د مهمو خبرونو لنډیسته.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته سوې چې په کې د څلور وسلوالو او یو پوځي د وژل کېدو دا وسوې ده. له سیمې امنیتي سرچینو امریکا ژغته ویلي دا نښته د شمالي وزیرستان په بویا تحصیل کې سوې ده. وایي پوځ هلته د وسلوالو د موجودیت خبر ترلاسه کړی و او کله چې د هغوی د نیولو لپاره سیمه محاصره کړه نو وسلوالو ورباندې ډزې پیل کړې چې په کې یو عسکر ووژل شو.
بل لورې ته پروند د پاکستان سپریم کورټ د پېښور های کورټ د فیصلې پر ضد د خیبر پښتونخوا د اپیل پاورونه کې راتلونکي اورونه تر دوه اونیو ځنډولې ده. دغه مقدمه د اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن اورډیننس په حق لده. د صوبې وکیلان وایي چې دا د اورونې د ځنډولو کوششونه دي چې ګټه یې د خیبر پښتونخوا حکومت ته رسي.
د اسلام آباد ځانګړي عدالت یو ځل بیا د پخواني پوځي امیر جنرال پرویز مشرف په ضد د غداري مقدمې پریکړه د دسمبر 18 نیټې ته ځنډولې ده. د پرویز مشرف په ضد د غداري مقدمې اورېدنه نن د عدالت درې کسیز بینچ کړې، خو پر مقدمه د بحث لپاره د تیاری نه لرلو په خاطر قاضي سرکاري وکیل ته امر وکړ چې د دسمبر پر 18 د خپل دلایل وړاندې کړي او په هغه ورځ به پریکړه هم اوروي.
نړیوال بانک وایي له طالبانو سره د سولې د توافق وروسته به افغانستان د نړیوالې ټولنې مالي مرستو ته اړتیا ولري. دغه بانک په خپل یو راپور کې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت ته په پاملرنې د دغه هیواد په مالي اړتیاوې ارزولې دي. دا راپور ښیي چې د خدمتونو د وړاندې کولو، د اقتصادي ودې د بهیر د چټکتیا، د تاوتریخوالي د کچې راټیټولو او د سولې د توافق د دوام لپاره به افغانستان هر کال له شپږو څخه نیولې تر اتو بلیونو ډالرو نړیوالو ټولنې مالی مرستو ته اړتیا ولري.
د افغان ولسمشر دفتر وایي ولسمشر غنی له طالبانو سره د خبرو تر بیا پیلېدو وړاندې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته ویلي له طالبانو سره د په دزبندۍ او له افغانستانه بهر د طالبانو پر اړو خبرې وکړې. له صدارتي ماڼۍ په خبرسوي بیان کې ویل شوي چې پر دې موضوع تیرونی کابل ته د امریکایي صدر د سفر په مهال هم ولسمشر غنی او صدر ټرمپ خبرې کړې وې. ټاکل شوې ده چې زلمی خلیلزاد به له کابل وروسته دوحې ته سفر کوي او له طالبانو سره به ویني.
ولې لور ته د پاکستاني مامورینو تحقیقات څرګندوي چې د کال 2013 راهسې 409 پاکستاني میرمنې د پیسو لپاره چینایانو ته واده کړې شوې دي او چین ته لیږل شوې دي. مخنه غواړم اسوسییټډ پریس خبري ادارې خپل رپورټ کې وایي پاکستانی مامورینو د غموندنې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي په لړ کې د پلټنو پر مهال کړې دي.
په افغانستان، پاکستان او نورو نړۍ کې پر ټولنیزو رسنیو د جاپاني خدمتکار ډاکټر ناکامورا او د هغه د همکارانو وژنه په کلکه غندل شوې او په جلال آباد کې په یاد شمې بلې شوې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني پر ټویټر پاڼه لیکلي چې ډاکټر ناکامورا د طرحو له کبله زرګونو افغانانو ته ګټه رسولې، خو وایي د افغانستان دښمنان د دې هیواد پرمختګ نشي زغملی نو ځکه داسې بریدونه کوي. د جلال آباد ښار د مدني ټولنې غړي تیر ماښام په پښتونستان واټ کې د ډاکټر تیڅو ناکامورا په یاد راټول شوی او له افغان وطن سره د هغه کړې ژمنې او خدمتونه ستایل. پا په لندن کې د نیټو د غړو هیوادونو سرمشریزه د دې دفاعي اتحاد د راتلونکو لومړیتوبونو او د اختلافاتو ختمولو ته په پام سره پای ته رسیدلې. د نیټو د غړو هیوادونو مشرانو په ټینګار سره ویلي چې که د دې اتحاد په نویشتو هیوادونو کې پر یوه هم کوم برید کېده نو جواب به یې په ګډه ورکوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د امریکا ژغ ډیوا ریډیو خبری خپرونه ته غوږ یاست. خپرونه لا دوام لري. د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي ولسمشر غنی له طالبانو سره د خبرو تربیا پیلېدو وړاندې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته ویلي چې له طالبانو سره دی په دزبندۍ او له افغانستانه بهر د طالبانو پر اړو خبرې وکړي. رپورټونه وایي خلیلزاد به اوس په دوحه کې له طالبانو سره ویني او کېدای سي چې له طالبانو سره رسمي مذاکرات بیرته پیل سي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د حقمل روان سادات په رپورټ کې اورو.
ولسمشر ویان مرستیال د واخان میناپال له ډیوی سره خبرو کې ویل په دې لیدنه کې دواړو مشرانو د سولې په پروسه کې په اوربنه او له افغانستان څخه بهر د ترهرګرو ډلو په پټنځایونو باندې د جدي څارنې په تړاو بحث او خبرې شوي. دی امریکا متحد ولایتونو دی بهرنۍ چارو وزارت ویلی دی افغان سولې لپاره دی امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد په نږدې وخت کې قطر ته په دې خاطر سفر وکړي ترڅو دی طالبانو له استازو سره دی سولې دی تړون په هدف خبرې بیا پیل شي. دی نړیوالو چارو څیړونکو فضل رحمان ریاخیل وایي په قطر کې دی امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات بیا پیلیدل دی افغانستان دی خلکو غوښتنه ده. نوموړي له ډیوې سره په خبرو کې وویل دی سولې دی پروسې دی مخ ته وړلو لپاره افغان حکومت دوه وړاندې شوي شرطونه په لنډ وخت کې دې شرطونو عملي کېدل ناممکنه ده.
زه نه پوهېږم چې ښاغلي خلیلزاد به څومره د اعتماد فضا دوی او طالبانو په مابین کې ایجاد کړي وي. یعنې د دواړو امکانات لږ دي، هم د تاوتریخوالي د کچې راټیټېدلو او د ډسبندۍ امکانات خو اصلا شتون نه لري د طالبانو له خوا څخه. اما وروسته له دې چې دواړه یو هوکړې ته ورسېږي بیا دواړه ممکن دي.
پوخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا له ډیوی سره خبرو کې وایي په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمن غیر رسمي خبرو اوس دې ته زمينه برابره کړې ترڅو رسمي مذاکرات او تلار پرانیستل شي. سید اکبر اغا زیاته کړه طالبان په دې اند چې د سولې مافکې وروسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمن خبرو ته زمينه برابرېږي او په هغه کې به په اوربن بحث کېږي، خو افغان حکومت او امریکا د سولې مافکې د لسلیک او له حکومت سره د طالبانو مذاکرات لپاره اوربند شرط ایښی دی. افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاسکی هم د افغان سولې پروسې د باري په هدف هیله څرګنده کړې او ویلې دي چې د امریکا متحد ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات به عملي کیږي. حکمل صدات، ډیوا ریډیو، افغانستان.
په لندن کې د نیټو د غړو هیوادونو سرمشریزه د دې دفاعي اتحاد راتلونکو لومړیتوبونو او د اختلافاتو ختمولو ته په پام سره پای ته رسیدلې ده. د نیټو د غړو هیوادونو مشرانو په ټینګار سره ویلي چې که د دې اتحاد په نه ویشتو هیوادونو کې پر یوه کوم برید کېده نو جواب به یې په ګډه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د محمد عالمګیر په رپورټ کې اورو.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په شمول د نړیوال مشرانو په لندن کې کیدونکې د ناتو ائتلاف او یایمې کلیزې په مناسبت دوه ورځنۍ سرمشري غونډه سر تر سولې خو د بظاهره اتحاد او یووالي ښودلو لپاره دا مهمه غونډه د تاویل ماویل ښکار شوه. د تیر نهه پرواز د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د فرانس په صدر ایمانوئل مکرون باندې د تیر میاشتې بیان چې ائتلاف د مزغون خلاص دی په سر نیوکې کړی او د نهه ورځ د هغه ویډیو ښکار شوه کومه کې چې د کینیډا وزیر اعظم جسټین ترودو د نور سیاسي مشرانو ترڅنګ امریکني صدر پورې ټوکې کولې. ډچ وزیر اعظم مارک روت هم په ائتلاف کې موجود تاوتریخوالي پخلی کړي او د ټویټر د لارې ویلي ائتلاف له په میدان کې اوسېدل پکار دي. په خپل یو خبري غونډه کې د کینیډا وزیر اعظم په ویډیو کې ریکارډ شوی دواړه بیانونه وضاحت کړي او ویلي د امریکا او کینیډا ترمنځ تعلقات مضبوط دي او د امریکا صدر او د کینیډا وزیر اعظم په شخصي تعلقاتو اډانه نه لري. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ بیا په خپل خبرو کې د کینیډا وزیر اعظم دوه مخي ځتن بللې. خو وروستو صدر ټرمپ نه هم ریکارډ شوی خبرو کې صدر خپل دغه بیان یو ټوکه بللې. په خپلې خبري غونډه کې د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن کوم چې د جسټین ترودو د خبرو په وخت باندې موجود وو د ټرمپ او د ترودو پیښې په اړه د سوالونو ځواب ورکولو نه ډډه کړې. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان هم د امریکا صدر ډونالد ټرمپ سره د ناتو سرمشري غونډې په ترڅ کې لیدو کاته کړي او ترک صدر دفتر نه جاری بیان د دواړو مشرانو ملاقات ګټور بللې. په دغه ملاقات کې ترک خارجه وزیر مولود کاوسوغلو د خزانه وزیر کامی سلامتیا وزیر پخوانی وزیر اعظم او د صدر ویان ابراهیم کالین هم موجود وو. په خپل خبرو کې صدر ترامپ ته ترکی شامپوله باندې امن قائمولو پر سر ترکی ستایلی او ویلي دغه پوله او محفوظ مقامات په ښه حالت کې دي او زه د ترکی دی لپاره ستاینه کوم او د ډزبندي هم لا قائمه ده. وړاندې صدر ویل د ترکی صدر سره ملاقات یې ګټور وو او مونږ پکې په شام او کوردانو خبرې کړې. د شام او ترکی پوله د لانجو ډکه وه او مونږ اوس خپل عسکر هاغه ځایونو ته استولي چېرته چې تیل دي او زه پې خوشحاله یم. صدر ډونالد ټرمپ د غونډې په ترڅ کې هاغه ټول هیوادونو مشرانو سره هم ګډه غونډه کړې. څوک چې د ناتو ائتلاف باندې د خپل کل آمدن 2% برخه لګوي او بیا یې د ډنمارک وزیر اعظم سره لیدو کاته کړې. خو د اسلام آباد په وخت د شپې 9:30 بجې کېدونکې خبري غونډه ناڅاپي وځنډوله او واشنگټن ته را روان شو. په خپل خبرو کې د صدر ویناوا ډېری خبري غونډو کې برخه اخیستې او د ډېرو سوالونو ځوابونه یې ورکړي.
د واشنگټن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
خدرمن اوریدونکو دا مهال زو یو اقتصادي راپور ولور ته چې د پاکستان موجوده حکومت په تیر یو کال کې د $1,000,000,000 څخه هم زیاتې قرضې اخیستې دي چې خپل حکومت هم د دې پخلی کړی دی او اقتصاد پوهان وایي چې دې قرضو د پاکستان اقتصادي ستونزې لا نورې زیاتې کړې دي. تفصیلات یې تاسو ته راغونډ کړي دي الیاس خان.
اقتصادی چارو وزیر حماد اظہر په یو لیکل شوی جواب کې قومی اسمبلی ته ویلي دي چې حکومت د دې کال ستمبر 1.3 پورې د بیلابیل هیوادونو او مالیاتي ادارو نه $10.3 بلین پور ترلاسه کړی دی. په دې موده کې حکومت د چین نه $1.5 بلین، د سعودي عربستان نه $1,050 بلین، د فرانس نه $8.5 بلین، د جرمني نه $2.5، د جاپان نه $2.5، او کویت نه $0.01 بلین قرض اخیستی دی. په ځواب کې ویلي شوی دی چې دې موده کې حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نه $991 میلیون قرض ترلاسه کړی دی. پاکستان د نړیوالو مالیاتي ادارو نه په مجموعي توګه $2.15 بلین پور اخیستی دی چې پکې $999 میلیون د آسیایي پرمختیا بینک نه، $922 میلیون د اسلامي پرمختیا بینک نه، ملین ڈالر د نړیوال پرمختیا ایسوسییشن او نورو ادارو نه اغیستې شوې دي. هم دغه رنګ حکومت د کمرشل بینکونو نه هم 4.8 بلین ډالر قرضې اغیستې دي، چې پکې 315 ملین ډالر د اجمان بینک، 2.2 بلین ډالر د چین بینکونو کنسورشیم نه، 155 ملین ډالر د سیټی بینک او نورې قرضې د بیلابیل نړیوالو بینکونو نه ترلاسه کړې دي. ډیوا ریډیو چې په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینئر جرنلسټ او څیړنکار زیشان حیدر نه د قرضو خ او بد اړخونو په اړه وپوښتل، نو هغه وویل
قرضې اگر انفراسټرکچر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں لگے تو مطلب اس کا ریٹرن ہوتا ہے، مطلب اگر بجٹ کی ڈیفیسٹ یا بجٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں یہی قرضے تو بیک ہیں.
دا قرضے کا دا پرمختیا کارونو کی لکه بنیادی اډانه جوړولو لپاره واغسته شي، نو ګټه ترې ترلاسه شي. او که همدا رقم قرضې د بجټ ضرورتونه پوره کولو لپاره په استعمال کې راوسته شي، نو د دې اثر هم خراب وي او دې ته په اقتصادي ژبه کې بیډ ډیټس یا خرابې قرضې ویل کیږي. زیشان حیدر د دې مثال داسې ورکړو، که یو کس د کور جوړولو لپاره بینک نه قرض واخلي نو دا یو ښه کار دی، او که دغه قرض په خېټه خرچ کړي نو نتیجه به یې ښه نه وي. د اوی چې د بده مرغه پاکستان کې اکثر له اغیستې شي بیرونی قرضے د اڑان دینا غستے شیوی قرضو فسود ور کولو کې لاړ شي او ور باندې ترقیاتی کارونه اون شي او هیواد په دې جال کې ان خطې لیدل کېږي. بلخوا نومیاله بینکر او اقتصاد پوه ډاکټر شاهد حسن صدیقی وایي چې حکومتي چارواکي خو دعوی کوي چې سخت وخت تیر شو او اوس د پاکستان اقتصاد مخ په وړاندې روان دی، خو قرضو کې ورځ په ورځ زیاتوالی لیدل کېږي. ډیوا ریډیو سره خبرو کې د اوی یو
کې اگر اپ یہ قرضو کی صورتحال دیکھیں تو پچھلے 10 سال گزرے تھے ایگزام سے آنے سے پہلے، تو اس میں قرضے بڑھے تھے، بیرونی قرضے 5 ارب 14 سالانہ اور اس ایک سال میں بڑھ گئے 11 ارب۔
تیرو حکومتوں کے دکال او ستن 15 بلین بیرونی قرضے اغستے شوی دی، خو موجودہ حکومت صرف پیو کال کے 11 بلین ڈالر قرضے واخستے. خود اقتصادی پر مختق شرح ڈیر سستا دا، ملکی قرضے زیات شوی، گرانی زیات شوا، روپئی بیا راٹیٹ شوا، سود شرح زیات شوا، او دا ہر سو یو کمزور اقتصادی حالت پگوتا کوی. حکومتی چارواکی وائی چې په تیر یو کال کې دوی غیر ملکی مالیاتی ادارو ته 1 بلین ډالر قرضې واپس کړی دي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو اسلام.
ګرانو اوریدونکو، تاسې د امریکا غږ ډیو ریډیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې د شمیرو حکومتي اداره یا بیورو آف سټیټسټکس وایي په روان کال کې د ګرانۍ شرح د تیرو 9 کلونو په پرتله تر ټولو لوړې کچې، یعنې 12.5% ته رسېدلې ده، او وایي چې تر ټولو لوی علت یې د خوراکي توکو ګرانېدل دي. په وروستیو کې د خوراکي توکو او تیلو د بایو د زیاتېدلو سره حکومت د تیلو او بجلی نرخونه هم زیات کړي دي، چې ورسره ګراني په برخه تللې ده. دا چې نور کوم خوراکي توکي او ګران سوي او څومره ګران سوي دي، په پېښور او کوټه کې له خپلو خبریالانو سره خبرې کوو. زموږ خبریالان حافظ الله شیرانی له کوټې را سره دی، هڅه کوو چې له پېښور عبدالرزاق هم راسي او له هغه سره خبرې وکړو. تر څو چې عبدالرزاق راځي، حافظ الله، ستوری شیرانی، تاسو ته هرکلی وایم، او که دا راته ووایاست چې بیا ګرانی وایي په دې ورځو کې زیاته سوې ده، 9% زیاته سوې ده، په کوټه کې کوم شیان خصوصا د لومړی که د تیلو او د نورو خوراکي توکو بیې راته ووایي چې څومره زیاتې شوې دي؟
پیٹرول 42.8 او لدی سره دا په تیر وختونو کې یا په تیر حکومت کې له 2 روپۍ څخه له 4 روپۍ څخه پورته شوی، اوس یو 11 روپۍ سره چېدلی. له دې علاوه که د سبزۍ خبره وکړو چې په هغه کې مټر په 125 روپۍ دي، ټماټر په 100 روپۍ دي، بېنډۍ په 125 روپۍ دي، کدو په 75 روپۍ دي، او شیدې په 110 روپۍ دي، مستې په 160 روپۍ دي، د چرګ د غوښې 1 کیلو په 250 او د پسه غوښه چې دا غا په 350 د غوای غوښه یا لوی غوښه په 300 پیدا او له دې علاوه د تیل یا غوړي چې په هغه کې پختل کیږي پخلای کیږي هغه بیلابیل قسمونه دي او بیلابیل قیمتونه دي له 100 ورپو څخه تر 220 ورپو پورې قیمتونه دي د تیلو د یو لیټر یا د دې علاوه د هګۍ یو درجن هګۍ په 100 روپۍ دي د ماشو دال په 210 روپۍ دي د مسور دال په 140 روپۍ دي او چنا دال په 150 روپۍ دي چولی په 140 روپۍ دي دا هغه شان دي چې هغه خلک هر ورځ په فرکونه کې د کور ضرورت لپاره بخوي لوبیا د په 200 روپۍ دي او درچ د په 1000 روپۍ کیلو دي تور چپانی په 200 روپۍ کیلو دي د شنه چپانی په 650 روپۍ دي د دې ترڅنګ د ورځې کلو لاسو ورکو څخه نیولې بیا تر 200 ورکو پورې پدا کې بلابل کې څونه دي همدغه چې د مال دی یو وړه پړې چې په خواب په دوی یا 15 روپۍ او اوس په لاسو 15 روپۍ ده د باکس کوټای چې 15 دانې باکس یا ماچ څه پکې راتله د 15 روپۍ څخه پورته شوی 200 روپۍ تر چې ده
دا راته چې دا نرخونه سرکاري نرخونه دي کله داسې شکایتونه هم چې وايي سرکار دکاندارانو ته یو نرخ ورکي بازار ته یو نرخ ورکي خو حالت په بازار کې بیا هغه نرخونه نه چلیږي او دکانداران په خپل خوشاله د شیانو بای پورته کوي
هم دا چې د بارکوال چې په بلوچستان یالت کې د ټولو لوی استوګه د مرکزی شهر یو کوټه دی او د کوټې څخه ځینې حکومت له هغه څخه موږ بار بار دغه پوښتنې دي او دوی کله څه جواب وایي کله څه خو چې دکاندارانو له ورجو له هغوی سره نوې نرخنامې نه دي زړې نرخنامې دي او د هغې باوجود دوی د نرخنامې څخه په زیات قیمت باندې شیان خرڅوي چې علتونه مو ترې وپوښتل راته وایي چې حکومت چې کومې نرخنامې راکړې دي دوی نه شي کولای چې په هغو باندې شیان خرڅ کړي ولې چې د دکاندارانو په وینا چې ګرانۍ زیاته شوې پیټرول ګران شوي دوی چې کوم مال له باندې څخه له مارکیټ څخه دکان ته راوړي دغه موټرانو کرایې پورته شوي ټکسونه زیاتوي ځکه دوی ګران خرڅوي له بلې خوا خلک چې دي هغه سخت په خفه دي او سرته کوي چې ګرانۍ ډېره زیاته شوې ده او د دوی تر وسه هر څه وتلي
مننه پېښور ته ورځو له پېښور هم خپل خبريال عبدالرزاق را سره دی عبدالرزاق تاسو ته هرکلی وایم ک په پېښور کې او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې د نرخونو په اړه راته وایي چې د تازه ګرانۍ سره بیا کم کم شیان څومره ګران شوی دی
برکان په دې راځي کوم نه مو چې کوم د دکاندارانو بیا د سبزو والا او د میوه والا تر خبرې کولی او اوبې چې کوم راکول راکول نو هغه په سړي له چې دې وخت کې غوړي چې ول درې فلور نشته مخ کې چې هغه په یو څل 50 کې باندې کې نو هغه په لن تر یو څل او یا تر کې دی دا چې دالماش چې دی چې دا په ټولو مزيات ګران پکې بوللې کېږي چې دا په یو څل شپې پرې باندې اوسه موجوده وخت کې خور کې دا خرڅې په 20 او 100 روپۍ باندې چې د دې یاتې استعمالې دي نو د چینو چې کوم د چینو قیمتو هغه د دې نړیوال د شپې تر ته اوس دغه قیمت چې 80 روپۍ ته خپلې دي د دې ورځې چې هغه مخکې په یو څل ډیر شپې باندې دي د درې فلور میاشتې کې چې کوم د غرانې راغلي د مدایو څل 50 کا رسیدلی مل پیک چې کوم په 100 روپۍ نو هغه په 50 او د دې چې کوم په 100 شپې باندې مل پیک ملایې دونو هغه مدیدو وخت په 200 روپۍ باندې خرڅېږي چلو دا تاسو ته وایم چې هغه په یو څل 200 روپۍ باندې با کیلو کوم د روان دي خرڅېږي مدیدو وخت د دکاندارانو وایي چې دا مونږه مجبور یو چې په یو څل 200 روپۍ باندې کیلو خرڅ کړو دا چې نور چې کوم دالو ندی او ورسره نو بیا دا نو په هغه کې د شلو نو والی تر د 150 300 روپۍ پورې دی
عبدالرزاق
یو کیلو کې د غزیاتواله راغلي
عبدالرزاق مننه مننه عبدالرزاق کچیر دره ته وای چې دغه نرخونه خو تاسو د اکثر خوراکي توکو او د نورو شیانو وسنۍ بای راته وای چې په 13 یو میاشت کې یا تر دې وړاندې په دې بایو کې څومره فرق راغلی دی څومره وس لوړې سوي دي
څومره پورې چې د دکاندارانو سره زموږ خبرې وشولې نو هغه دا خبره کوي چې روز تر روز چې کوم دی د منډې ته موږ دیو ال ته موږ ته د ریټونو زیاتوالي بیا پته لګی لکه د نرخنامه ما ته پوسو کو دی دکاندار نه هغه وې دا نرخنامه موږ ته درې میاشتې پسم راشي څلور میاشتې پسم راشي خو چې کله موږ بیا مارکیټ ته لاړ شو نو مارکیټ کې دی هغه چې موږ ته د نرخنامه چې کوم لیکل شوی دا غن زیات موږ ګران ملاوي دي مجموعی طور باندې یا کومه اوسطن والی دلته او موږ د خلکو سره چې موږ کومه خبرې شو دکاندارانو سره نو هغه وی چې په هر یو سیس کې د ډیر شپونه والا تر د 500 روپو پورې په دې لږه موده کې چې هغه سیوا والے راغلي دي او زیاتره خلک چې دا هم وایي چې د دې زیاته بیا چې کوم د خطرې دانو دا غي او د دې چې ټول مصنوعات چې د پتی حکومت چې په روپو کې راکنيدل خو موجوده حکومت چې د هغه په پیسو کې راکنيږي لکه په 50 یا پیسو نه والے تر د 500 پیسو پورې دا کله کم شي کله چې سیوا کیږي په روپو کې سیوا کیږي په کمیږي په دغه کې بل دلته زیات تر خلک چې دی چې هغه سبزیره وړي یا هغه کې سوداګانې وړي نو چینجي زیات استعمالوي په پېښور کښې به تاسو ته ویم چې پېښور کښې د یو سل یو کم څلوېښت نوالې تر د یو سل څلور څلوېښتو پورې چینجي چې دی په مختلف پمپونو کښې ورکړل کېږي چې دا تقریباً 200 روپۍ حکومت ګرانه کړې وه. دلته چې دی کوم خلک یا کوم د چینجي مالکان چې دي هغې په خپل دغه باندې چې دی دغه چینجي ګرانې بیلنس کښې نهشته لکه زما د یو ډرایور سره اوس خبرې وکړي هغه وایي چې مونږ کوم پمپ ته ورشو نو او سیوا راته پیسې وایي نو چې مونږ ورته وایي چېره دا کومه قیمت سیوا دی نو چینجي پمپ والا راته وایي چېره دلته ما چې بل ځای ته لاړ شه دغې نه هم دوکانداران دا وایي چېره په دغه چیزونو باندې چې د ټرانسپورټیشن دپاره چینجي ګاډي زیات استعمالېږي د هغې د وجه نه هم دغه قیمتونه چې دی هغه سیوا شوي دي.
مننه حافظ الله ستوره شرانی که تاسې هم په لنډه توګه راته ووایاست چې په بلوچستان کې دغه بیې چې اوس زیاتې شوي دي له میاشتې یا دوو میاشتو مخکې بیو سره یې څومره توپیر دی؟
بارکوال صاحب یوه خبره دلته کول د ډیوا د اورېدونکو لپاره ضروري بولم ځکه چې هر وخت چې ګرانې جوړه شي دوکانداران یا د مارکیټ خلک چې دي هغه شیان ګران کړي خو چې بیا کله د حکومت پر سطحه دغه شیان ارزانه کړي خو دوکانداران دغه څه بیا دومره زر نه ارزانه کوي او چې تر څو یې وس وي هم تر هغه یې په هغه زاړه قیمت یا په ګران قیمت خرڅوي د دغې ستونزې څخه هم خلک سر ټکوي خو ګرانې په عمومي توګه د دوکاندارانو او د عام ولس په وینا چې د نوي حکومت سره ګرانې جوړه شوي ډالر پورته شوي د پیسو هغه چټه شوي قدر کم شوي.
مننه وخت راسره کم دی که په لنډه توګه دغه د بیو توپیر په دوو درو میاشتو مخکې سره راته ووایاست چې اوس څومره زیاتې شوي دي بیې په لنډه توګه که راته ووایاست.
بارکوال صاحب که په یوه جمله کښې ووایو په 100 روپۍ کښې له دېر څخه تر 150 روپو پورې زیاتوالی راغلی یعنې که یو شی پخوا په 100 روپۍ اوس هغه په 150 او 110 روپۍ باندې دی.
ډېره مننه حافظ الله ستوری شیرانۍ له کوټې او عبدالرزاق له پېښور له تاسې دواړو ډېره مننه.
مننه.
درنو عزتمنو اوریدونکو د نړیوال موسمي بدلون په اړوند هم یو راپور لرو چې د پاکستان سره اړوند دی. پاکستان هم د هغو 15 هیوادونو په لړ کې راغلی دی چې دا مهال د سخت موسمي بدلون سره مخ دی چې ډېر زیان پاکستان ته اړولی دی او که د دې مخنیوی ونه شو نور به هم لا زیانمنې کړي. تفصیل یې تاسو ته ریاض حسین وړاندې کوي.
په عبدالولی خان پوهنتون کې د ماحولیاتو د څانګې مشر ډاکټر دلاور پرخان وایي د موسمیاتي بدلون له وجې پاکستان هم ګڼ شمېر چیلنجونو سره مخ دی.
د کلایمیټ چینج خو ملټیپل افیکټس دي هغه زیات په پاکستان کېږي ټمپریچر کې رایز راغلی دی نو هغې د لاسه چې دی نو افیکټ کېږي په کراپس باندې هم شوی دی د کراپنګ سیزن باندې هم شوی دی چې هغه لږ شان پوش شوی دی لکه که غنم دي که ګنی دي چې کوم زمونږ کم مین کوم کراپس دي د هغې هغه چینج شوی دی پلس دا دی چې پروډکشن کې هم چینج راغلی دی واټر اویلیبلټي ورته کله یي کله ورته ډېر یي کله ورته کم وي.
د پوهنتون په دې غونډه کې دا خبره هم مخې ته راغله چې په ملکي سطح د تودوخې د زیاتوالي په وجه په زراعتو باغونو او اوبو په ذخیرو هم منفي اثرات پرېوځي. د عبدالولي خان پوهنتون د ماحولیاتو د څانګې اسسټنټ پروفیسر جاوید نواب وایي په شمالي سیمو کې واورې یا ګلیشیر په تیزۍ سره ویلې کېږي او د دې بنیادي وجه په هوا کې هغه کاربن ډای اکسایډ دی د کوم چې انسانان په خپله ذمه وار دي.
اصل کې که تاسو نردن ایریاز ته وګورئ په دې کې خلک ډېر زیات
لرگی سیزی ٹھیک دی جی نور هم دې ریسورسز نشته سوی گیس یا ال بی جی گیس دا نشته ندین دو قسمه موږ ته کاربن ډای اکسایډ وو یا کاربن تو دو قسمه دا غین لیس کیږي یو ته موږ وی براون کاربن هغه په دې نظر کې هغه خړ غون تک ښکاری یو تک توري نو د تک تور کې کیپیسټی چې کوم وو د بلیک کاربن وو دا غی کیپیسټی سی وای د لایټ ابزوربشن چې نن نه راځي د پاګی سٹور کیږي ځکه ګره دغه کیږي بار نو چې گلیشرز کله هم راځي نو گلیشرز خو دې سي نه خدا مختلف ټایمز نو راځي او بیا سٹور بیا سٹور چې کلم لایټ راځي نو دا ډیپ لیئرز ته ورځي او دغه ځکه بیا سٹور کیږي چې د لاندې نه یو شی ګرمي نه د بخامه خارې لیس کیږي
جرمنی کې شوه د یوې سروې مطابق پاکستان د اتم نمبر هیواد نه پنځم نمبر هیواد تراغلی دی چرته چې د موسمیاتي بدلون نه زیاتې خطرې راوړاندې کیږي په نړیواله کچه پاکستان هغه دریم هیواد دی چې زیات د موسمیاتي بدلون نه یې زراعت صحت او اقتصاد متاثر کیږي وینا کوونکو ویل چې د حکومت سره سره په ټولنه هم ذمہواری پریوزي چې د موسمیاتي بدلون د اثراتو نه د بچ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده
د واشنگتن ڈی سی